السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د طالبانو لنډمهاله حکومت د دوی د خپل منځي اختلافاتو پایله ګڼي.
موږ ګورو چې ټولګډونه حکومت د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو له امله جوړ نه شو.
غزنی کې محصلان د طالبانو له هغې پرېکړې خوښې نه دي چې اوس یې په کور کې نولي.
په اوسنیو شرایطو کې د ښځو لپاره شرایط بېخي بیل شوي دي. په موږ چې کوم شرایط وضع شوي موږ ورڅخه خوښ نه یو.
اروزګان کې طالبانو د نشه تو کو د قاچاق کوونکو د نیولو عملیات پیل کړي.
موږ کشف کړي دي، موږ ته معلومات سوي دي، هغه نیولې دي، مابست ما چولې دي، او په دوم پړاو کې ترتیب موږ لرو چې عام متعدد کسان مو نیسو.
او یو شمیر کابل خاریان وایي د کاروبار کموالی پر دسترخوان ډوډۍ کم کړي.
نو وړه خلک شو، نو غړي خلک شو، هیڅ هم نشته. د الله دربار ته ناشته درې وخت ډوډۍ دوه وخت نه راوړي. دا
د خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کلای کوم تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي مخکې تر دې چې د او نور راپورونو تراستانه شو. خبرونه د دې سات په خبرونو سره پیلو.
ملګرو ملتونو د بیوازلو افغانانو پر لاس نیوي ټینګار وکړ. یونیسف وایي په افغانستان کې لس میلیونه ماشومان عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. په روسیه کې واکمن ګوند د ولسي جرګې د ټاکنو د ګټلو ادعا وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د طالبانو د بیلابیلو سیالو ډلو ترمنځ د قدرت پر سر لانجې په افغانستان کې وضعیت پیچلی کړی دی. انټونیو ګوترش له سی این این تلویزیون سره په مرکه کې وویل.
And we have seen that the formation of this government is
مو ګورو چې ټول ګډونه حکومت د طالبانو د خپل منځي اختلافات له عمله جوړ نه شو. څه چې اعلان شول دی و ټول ګډونه حکومت لپاره ورسته پریکړه نه ده. زمپان د افغانستان وضعیت د وړاندوینې وړ نه دی. په داسې یو حالت کې باید د دې هیواد په مسایلو کې ونډه ولرو او د هغو افغانانو چې زوريږي لاسنیوي وکړو. دا معلومه نه ده چې موږ بریالي کیږو کنه. خو دا زموږ دنده ده چې هلته ووسو او خدمت وکړو.
انټونی ګوترش زیاته کړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ظرفیت او نفوذ لږ دی، خو بیا هم هڅه کوي چې له دغه جګړې ځپلي هیواد سره د بشري مرستو لپاره کلیدي رول ادا کړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې نږدې لس میلیونه ماشومان عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان نن په یوه ټویټ کې ویلي په افغانستان کې د ماشومانو او ښځو تر څنګ د درېدو لپاره هیڅکله دومره عاجله اړتیا نه وه پیښه سوې. تېره دوشنبه د سویس په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په کوربتو په یوه نړیوال کانفرانس کې مرستندویو هیوادونو له افغانستان سره د څه باندې یو میلیارد ډالرو مالي مرستې ژمنه وکړه. ټاکل شوې د مرستې طالبانو ته نه ورکول کېږي، بلکې د نړیوالو ادارو لخوا به لګول کېږي. راپورونه وایي د روغتیا نړیوال سازمان عمومي مشر نن کابل ته تللی چې د روغتیایي ادارو د تمویل په اړه د طالبانو د حکومت له چارواکو سره خبرې وکړي. تدروم ادهانوم ګبریسوس په داسې حال کې کابل ته ځي چې د اګست پر 15مه پر کابل هم د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته په دغه هیواد کې د بشری بحران په اړه اندیښنې زیاتې سوي دي. د طالبانو فرهنګي کمیسیون رسنوي ته ویلي چې ګبریسوس به د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند، د هغه له مرستیال ملا عبدالغني برادر او نورو طالب چارواکو سره خبرې وکړي. د کرملین لملاتړ برخمن د متحده روسیې ګوند ادعا وکړه چې د روسیې د پارلمان د ولسي جرګې درې ورځنۍ ټاکنې ګټلې دي. اپوزیسیون وایي د دغو درې ورځنیو ټاکنو پر مهال انتخاباتي سرغړونې او په رایو کې لاسوهنه سوې ده. دغه ټاکنې چې پرون پای ته ورسېدې او مهمې ځکه ګڼل سوي چې ګمان کېږي په مرسته یې ولسمشر ولادیمیر پوتین هڅه کوي پر قدرت خپلې منګولې لا شاخي کړي. هغه هم داسې وخت چې د 2024 میلادي کال د ولسمشرۍ ټاکنو ته شای بیا ځان کاندید کړي. په روسیې کې د ګولوس پونوم د پرټاکونو د څار خپلواک بنسټ د بورډ غړي ویتالی اوبرین پرون یک شنبه د ازادي رادیو کرن ټایم برخه ته وویل.
دا ګرانه ده که دغه ټاکنو ته شفافې ټاکنې ووایو. شفافې نه وي ځکه موږ د ولسمشرۍ او تر هغه مخکې د فدرالي ټاکنو په څیر د ویډیو له لارې د مستقیمې څارنې امکان نه درلود.
په دغو ټاکنو کې د اپوزیسیون حضور وروسته له هغې لا کم سو چې چارواکو د زندانی سوي سیاسي مشر الکسی ناوالنی د شبکې غړي له کاندیداتورۍ منع کړل.
د روسي د پرمشار په یو پاندون کې یو وسلول کس په ډزو سره ګڼ کسان وژلي دي. د روسي تحقیقاتي کمیټې په یو اعلامیه کې ویلي په دې حمله کې چې نن سوي اته کسان وژل سوي. دغه کمیټه وایي ګڼ نور کسان ټپیان سوي او وسلول تن هم په ټپي حالت کې نیول سوی دی. ځینو نورو رسنوي راپور ورکړی چې حمله کوونکي وروسته سا ورکړی ده. روسي رسنوي ویلي چې نن یو ناپیژندوی کس د پوهنتون ودانۍ ته له ننوتلو وروسته ډزې پیل کړې. د فایزر او بایونټیک شرکتونه وایي دوی هڅه کوي چې ژر تر ژره له 500 څخه تر 1000 کلونو ماشومانو ته د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین د لګولو رسمي جواز ترلاسه کړي. د دغه واکسین کلینیکي ازمایښت ثابته کړه چې وړو ماشومانو ته هم بې ضرره دی او دوی ته خوندیتوب ورکوي. دغو شرکتونو نن په یوه ګډ اعلامیه کې ویلي چې دغه واکسین به تر هغه ډوز چې 12 کلونو او تر هغه پوخ عمره کسانو ته ورکول کیږي په لږ ډوز کې ماشومانو ته ولګول سي. په نړۍ کې څه کم 6 میلیارد ډوز واکسین خلکو ته لګول سوی خو لا هم د نړۍ په ځینو هیوادونو کې ځینې کسان نه غواړي چې دغه واکسین ولګوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم ولولئ. ادرس یې د ازادي راډیو .com. راځو د خبرونې د سر راپور ته. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د طالبانو لخوا اعلان شوی سرپرست حکومت د دوی ترمنځ د خپلمنځي اختلافاتو پایله ګڼي. انټونیو ګوتریش وایي که طالبان غواړي نړۍ په رسمیت وپیژني باید د نړیوالې ټولنې مهم ارزښتونو ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ټینګار کوي چې دا سازمان نشي کولای چې په لاند وخت کې هغه ستونزې حل کړي چې د ده په ټکو د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې په 13 کلونو کې حل نشي کړی. خو طالبان بیا د خپلو مشرانو ترمنځ اختلافات ردوي او دا ډول څرګندونې د دوی ضد تبلیغات بولي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلاف شته او له همدې امله دا ډله ونه توانید چې ټول ګډونه حکومت اعلان کړي. انټونیو ګوتریش لسین ان ټلویزیون سره مرکه کې وویل د طالبانو لخوا اعلان شوی کابینه ټول شموله نه ده.
موږ ګورو چې ټول ګډونه حکومت د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو له امله جوړ نه شو. څه چې اعلان شول دی و ټول ګډونه حکومت لپاره وروستۍ پریکړه نه ده. زما په اند د افغانستان وضعیت د وړاندوینې وړ نه دی. په داسې یو حالت کې باید د دې هیواد په مسایلو کې ونډه ولرو او د هغو افغانانو چې ځوریږي لاسنیوی وکړو. دا معلومه نه ده چې موږ بریالي کیږو کنه، خو دا زموږ دنده ده چې هلته اوسو او خدمت وکړو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د روان وضعیت په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دا سازمان نشي کولای هغه ستونزې په لنډ وخت کې پای ته ورسوي چې نړیوالو متحدانو یې د لسګونو زره عسکرو او د تریلیونونو ډالرو په لګښت سره 13 کلونو کې حل نه کړي. د هغه اشاره په افغانستان کې لا ترهګرۍ سره مبارزې، د یو ټول شموله حکومت جوړېدل او د بشري حقونو په ګډون نورو ارزښتونو ته درناوی و. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د بشرپالو مرستو په دوام ټینګار وکړ. خدای هم وویل که طالبان غواړي نړۍ په رسمیت وپیژني باید د نړیوالې ټولنې مهم ارزښتونو ته درناوی وکړي او اجازه ورنکړي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځاله بدل شي. خو طالبان بیا په خپلو لیکو کې اختلاف نه مني. د دې ډلې د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل مشان خپل منځي اختلاف نه لري او د چارو د پرمخ بیولو لپاره بشپړ همغږی دي.
زویل اسمسی اسلامي امارات اوس هم په خپل ټولو چارو کې بشپړ یو موټی متحد ده او ټول مسؤلین خپل دند او خپل اهداف ته متحد دي. هیڅ خپل منځي اختلاف او همدارنګه نور اوارز نه دي، وجود نه لري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي داسې مهال د طالبانو په لیکو کې د اختلاف خبره کوي چې له دې وړاندې هم ګڼو رسنیو د دې ډلې منځ د حکومت د جوړېدو په تاړه د خپلمنځي اړیکو د کړکېچ په اړه راپورونه خپاره کړي وو. دا راپورونه تر دې کچې وو چې ګنې پارک کې د طالبانو د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال مولا عبدالغنی برادر او د حقانی شبکې د غړو ترمنځ شخړه شوې. خو خپل مور برادر او سراج الدین حقانی چې اوس مهال د کورنیو چارو وزارت سرپرست دی دا ادعاوی رد کړي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د طالبانو لخوا اعلان شوی سرپرست او لنمهاله حکومت د دوی ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو پایله ګڼلې. د طالبانو بیا په خپل منځ کې هر ډول اختلافات رد کړي او دا ډول څرګندونې د دوی په ضد تبلیغات بللې دي. څه باندې یو میاشت شو چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي. یو ستونزه چې په دې وروستیو کې راپورته شوې هغه
منځنۍ او خوانځي او د غراز لیسو ته او پانتونونو ته د جنو د زدکړو مخنیوي دی او د جنو د ورتګ مخنیوي دی. تازه په غزنی کې یو شمیر محصلان ویلي چې له دوی څخه اخیستل شوی د تحصیل حق دی ورکول شي. دوی وایي حق لري زدکړې وکړي خو په خبره یې طالبانو اوس لپاره دا حق ورڅخه اخیستی او راتلونکو کې هم ښکارا ډاډ نه دی ورکړی. دوی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې طالبانو د شنبې په ورځ د هلکانو ښوونځي پرانستل خو د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانستلو لپاره یې ګام نه دی پورته کړی. طالبان بیا وایي چې دوی د نجونو د تعلیم او تحصیل مخه نه نیسي خو په وینا یې اوس پر دې بوخت چې څنګه په هنتونونو او ښوونځیو کې نجونو ته خوندي چاپیریال رامنځته کړي.
لخور پرته ښوونځي ته نه ځو.
ل تیر څو ورځو ډیرې ځوانان په خاله رسنوي کې دغه هشټګ کاروي او په هیواد کې د نجونو د تعلیم د دوام غوښتنه کوي. دوی وایي څنګه چې ټولنه تعلیم یافته وګړو ته اړتیا لري نو طالبان د ژر تر ژره د نجونو پر وړاندې د تعلیم دروازې پرانیزي ترڅو هغوی وکولی شي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. په غزنی کې یو شمیر شزینه محصلین د ځوانانو دا کار ستایي او وایي د نجونو له تعلیم څخه پرته د زده کړې بهیر نیمګړی دی. په غزنی کې هم زرګونه نجونې په کور ناستې دي او پر مخ یې د زده کړو دروازې تړلې دي. فرزانه نظری د یو خصوصي پوهنتون د طب پوهنځي محصله ده. دا وایي طالبان د موږ ته له موږ څخه اخیستل شوی حق راکړي، موږ حق لرو چې زده کړې وکړو ترڅو د هیواد په بیا رغونه او پرمختګ کې ونډه واخلو.
اسلام هغه دین دی چې هر چا ته د زده کړو حق ورکړی دی.
سمیرا عباسی هم په دغه پوهنتون کې په طب پوهنځي کې محصله ده. عباسی وای طالبان د نجونو پر وړاندې د زده کړو دروازې نه بندوي، بلکې د هغوی په حجاب او تګ راتګ د نظر واچوي. که ټولنه بې تعلیمه شي، فقر، بې وزلي او جاهلیت ورسره زیاتیږي.
چې از استادا چې از محصلین در کل باید حجاب داشته باشند.
څه چې استادان یا څه چې محصلین دي ټول باید حجاب ولري. موږ شکر الحمدلله له پیړیو پیړیو مسلمانان یو. موږ ته په هر ډګر کې حق راکول شوی دی، خو په اوسني وخت کې زموږ حق چور شوی دی. زموږ حق دی راکول شي. تعلیم زموږ حق دی. نجونې او ښځې په ټولنه کې عمده رول لري،
یک رول و نقش عمده یې را داشتن.
تر دې وړاندې هم په غزنی کې د پوهنې چارواکو په وار وار ادا کوله چې په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې طالبان د نجونو له زده کړو سره مخالفت ښیي او نه غواړي چې هغوی د ښوونځیو ته ولاړ شي. چارواکو ویلي و له تیرو لسو کلو راهیسې له اتلسو څخه په لسو ولسوالیو کې د نجونو هیڅ ښوونځی نشته او په څوارلسو ولسوالیو کې له دولسم ټولګي څخه هیڅ ښځینه فارغه نه درلوده. وخت له رسېدو وروسته طالبانو لا هم د نجونو د زده کړو په اړه ښکاره دریځ نه دی څرګند کړی، خو ډیری وخت له رسنوی سره په خبرو کې نظر څرګندوي چې په شرعي حجاب کې د نجونو له زده کړو سره هیڅ مخالفت نه لري. طالبانو د شنبې په ورځ د هلکانو ښوونځي پرانستل، خو د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانستلو لپاره یې ګام نه دی پورته کړی. ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي چې سمدستي د نجونو ته هم اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د یونیسف او نورو ادارو د شمیر له مخې د طالبانو تر راتګ مخکې شاوخوا 4 میلیونه نجونې ښوونځیو ته تللې. یاد ادارې په افغانستان کې د نجونو په شمول د ټولو ښوونځیو د پرانستل کېدو غوښتنه کړې ده.
آزادی
رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
ازادي رادیو د سهار لوو د ماخام تر وو بجو تاسو ته خبرونه لري. د کابل خاریان د خوراکي توکو د بایو لل وړوالي شکایت کوي. یو شمیر اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویل چې د خوراکي موادو بای دومره لوړ شوی چې دوی مجبور شوی چې د ورځې 3 وخته ډوډۍ 2 وخت ته راکم کړي. دوی وایي لامل دا دی چې په خار کې کار روزګار کم شوی دی او په اکثرو ځایونو کې خلک شته پیسې له بانکونو نشي راایستلی. تفصیل په دې راپور کې.
دوه کلن حاجی خان متقاعد کارکونکی دی چې د 2 دیرش کسیزې کورنۍ سرپرستی هم کوي. دی وایي په وروستیو بدلونونو کې 2 زامنو هم دندې له لاسه ورکړې دي. حاجی خان چې د خوراکي او نورو توکو د خستو لپاره بازار ته راغله د توکو د بیو لوړوالي شکایت کوي.
دوه دیش کسه خوراکي لرو، نه وړه خستل شو، نه غوړی خستل شو، نه هیڅ هم نشته. د لا دلبار سره ناست یو، درې وخت په ډوډۍ دوه وخت راوړی دا ځکه چې نشته کنه. په 1902000 روپۍ بوجه یې وړي او د دوه دیشو کسانو کورنۍ به دا څو ورځې وشي هیڅ هم نه.
دغه سپینګی روایت طالبان باید د خلکو وضعیت ته پام وکړي او د خپل سرویو او د توکو د بیو د لوړوالي مخه ونیسي. دا یوازې حاجی خان نه دی چې له ستونزو شکایت کوي، بلکې ډیری خلک چې ثابت عواید لري په تیره د دولت کارکوونکي له دغه برخلیک سره مخ دي. په ظاهره ښکاري چې له وروستیو بدلونونو سره د خصوصي مؤسساتو، دولتي ادارو او تولیدي فابریکو کارونه په ټپه ولاړ او یا یې فعالیتونه کم شوي، چې ورسره کومو خلکو چې تنخواه او ثابت عواید درلود وزګار شوي دي. د کابل ښار یو هټیوال پیر محمد د توکو د بیو د لوړېدو دلیل داسې بیانوي:
دا خو د دې نه جگ سول سي الته شراکتونه جگ دي، مخ خو جگ نه خرڅو، مخ خو په خپل اندازې باندې ورکو خلکو سره گزارا کو. خاص په ورځ ملټ ملټ کې کیږي، ملټ ملټ کې سل درا غورځي، سل پورته کیږي، په یو چای باندې ریټ نه درېدلې. موږ حکومت نه دا غوښتنه ده چې بس ارزانی سي.
د کابل ښار د خوراکي توکو پلورونکو د بانکونو د فعالیتونو کمیدل او د پیسو کمښت هم د موادو د بیو د لوړېدو لاملونه ګڼي. خو د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړی بلال کریمی ازادي راډیو ته وایي چې د شته ستونزو د هوارې لپاره هڅې روانې دي او وضعیت مخ په ښه کېدو دی. بانکونه د فعالیتو په حال کې دي، د دولتي خدمتونو عرضه کول هم پیل شوي، پروازونه کیږي او سرحدونه هم خلاص دي. نو دې ته په کتو مونږ ویلی شو چې وضعیت مخ په ښه کېدو دی. د راپورونو له مخې له وروستیو بدلونونو راپدې خوا بیکاري په کابل کې ډېره شوې او د ثابتو عوایدو لرونکو خپل کارونه له لاسه ورکړي، او دا ستونزې لامل شوې چې ډېری ځوانان د کار موندلو په نیت د خطرونو په منلو سره ځانونه نورو هیوادونو ته ورسوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اورزګان کې طالبانو د هیروینو د پلورونکو د نیولو عملیات پیل کړی دي. په اورزګان ولایت واکمن طالبان وایي د یادو عملیاتو پر مهال تر دا مهاله ګڼ شمېر هغه کسان نیول شوي چې هیروینې پر نشه یي توکو روږدو کسانو باندې پلورل. په ورته وخت کې ځایي اوسیدونکي د طالبانو دا ګام ستایي. تفصیل یې له خپل خبریال ناورو.
په اورزګان ولایت کې واکمن طالب مشران وایي دغه عملیات یې له تیرو څو ورځو راهیسې پیل کړي دي. د اورزګان ولایت په امنی کمانډانی کې د طالبانو لخوا ټاکل شوی امیر د امنیت کامران اخونزاده ازادي راډیو ته ویل چې یا د عملیاتې د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې پیل کړي دي، چې پر مهال یې تر یولس زیات هیروین او یا هم تریاک پلورونکي نیولي دي. نوموړي وایي له یادو کسانو سره یې څه اندازه نشي توکي هم نیولي دي، خو ښاغلي کامران یې دقیق اندازه یاد نه کړه.
پاول وحلت کې مو هغه متاجر نه او هغه خلک چې په اصطلاح کې د وطن خلک ساکان ورته وایي، د پودر پروشانج پودر خرڅي، روین خرڅي، تاریخ خرڅي، دا هغه کسانو په باغ موږ وسې اقدام کړی دي. هغه مونږ نیولې دي چې موږ کشف کړی دي، موږ ته معلومات شوی دي. هغه مونږ نیولې دي، مابس ته مچولې دي، د ولایت لوی مابس ته مستولې دي، او په دوم پړاو کې په دوم قدم کې بیا هغه پلان وو او هغه ترتیب موږ لرو چې بیا عام متاجن کسان مونږو او د امارت تشریعت مونږو ته وسپارو.
کامران اخونزاده ازیاتوی چې په ولسوالیو کې د متاجنو د راټولولو کمپاین هم پیل کړی دی، چې تر دا مهاله ګڼ شمېر متاجن نیولي او محبسونو ته اچولي دي. په اورزګان ولایت کې طالبانو پر داسې مهال د متاجنو د راټولولو عملیات پیل کړی دي چې په دغه ولایت کې لا هم د متاجنو د درملنې لپاره کوم مرکز نشته، چې طالبان مجبور دي یاد متاجن د نورو بندیانو په څیر په کوټو کې وساتي. په ورته وخت کې د اورزګان ولایت اوسیدونکو د طالبانو د دې اقدام څخه هر کله کوي، خو غوښتنه کوي چې طالبان باید دا کار نمایشي ونه کړي او په حقیقت کې د قاچاقونکو مخه ونیسي. دوی وای مخ کې دغه هیروین پلورونکو او متاجینو څخه تر پوزې راغلی و او ژوند یې زیات ورته تریخ کړی و. د ترینکوټ شار اړوند د توري د سیمې اوسیدونکي روح الله ازادي راډیو ته وویل
ساقي خانې داسې ډېرې وې زیاتې وې، یعنې پر سړکونه بلا خرڅېدل خلک، او د دانې حکومت په راتګ سره یې ډېر خلک یې دغه دا ساقیانې بند کړل. هغه روینیان چې پخوا به په تېر نظام کې پر کلو پانډال ګرځېدل، د خلکو د کورو څه غلاوې کولې، مثلا مچګاټانې غلا کول، هر څه غلا کول، خپل مال مو د ځانه بولي، او اوس د دې نظام په راتګ سره یې موږ ډېر خوشحاله یو، ډېر کسانان یې بجا کړي ساقیان.
خود ترینکوټ یو شمیر انور اوسیدونکي زیاتوي چې په دغه ولایت کې لا هم په لوړه سطح هیروین پلورونکي موجود دي، او طالبانو ته پکار ده چې دا هم ونیسي او په وړاندې عملیات روان وساتي. د مرکز ترینکوټ اړوند د توري د سیمې یو بل اوسیدونکي احمد الله ازادي راډیو ته داسې وویل
اوس هم ستا داسې ډېر کسان بشاد دي چې اوس هم خرڅېږي، خو په پټې خرڅېږي، داسې په عامې نه خرڅېږي لکه څنګه چې پخوا خرڅېدلې. چې همدا غوښتنه ده چې اول دې هغه روش کسان ونیسي، یا د هغو دپاره کوم روغتون یا کوم مابس ته دی دغه کې چې تر څو دې هروین پرېږدي. دغه مو غوښتنه ده چې دې دغه ساکیان اول بند کړي، که چېرې ساکیان بند شي نو انشاءالله هروین به هم نه خرڅېږي، او زموږ تیزبانان به جینه وژغورل شي د دې عمل څخه.
توری سیمه د ورزګان ولایت د مقام او امنی کمانډانی څخه په شاوخوا زر متره فاصله کې پراته ده، او د ترینکوټ شار شمال ختیز لوري ته. په دغه سیمه کې د هیروین پلورونکو زیات مرکزونه پکښې کې موجود دي، او د سیمې اوسیدونکي زیات وخت ترې شکایت کوي. د ورزګان ولایت یو شمیر نور اوسیدونکي بیا په دې نظر دي تر څو چې طالبانو د کوکنارو د کرکیلې مخه نه وي نیولې، تر هغو نسي بریالي کېدلی چې دغلته د متاجینو شمیر راکم کړي. دوی غوښتنه کوي چې طالبان دي په دغه ولایت کې د کوکنارو د کرکیلې مخه هم ونسي. دا په داسې حال کې ده چې ورزګان یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې په زیاته اندازه کوکنار پکښې کې کرل کېږي، او هر کال په زیاته اندازه د تاریاکو او یا هم اپینو تولید ورکوي.
له ارزګان ورځو ختیځ ولایت کونړ ته. د کونړ شلتن ولسوالۍ اوسیدونکي وایي پر سیند ورته جوړ شوی پل اوبو ویجاړ کړی او له تګ راتګ یې ایستلی دي. دوی وایي کوم سړک په وسیله چې شلتن او اسمار ولسوالۍ مرکز اسداباد سره نښلیږي، د هغه کارونه هم نیمګړی پاتې دي.
د کونړ شلتن ولسوالۍ چې د ډیورند کرخې ته څیرمه پرته ده، اوسیدونکي وایي په تیرو حکومتونو کې ورسره د آبادۍ او بیارغونې چارو کې توپیریز چلند شوی. د دوی په خبره چې نړیوالو ځواکونو ورته د کونړ پر سیند یو پل جوړ کړی و چې هغه هم شاوخوا درې میاشتې وړاندې اوبو تخریب کړی چې اوس هم اوران پروت دی. دوی وایي اسداباد سره چې د کوم سرک په وسیله دوی مرورې ولسوالۍ کې نښلول کېږي، د هغه کارونه هم نیمګړی پاتې دي. د سرک نیمګړی کار او د پل ورانېدلو دوی ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د شلتن قومي مشر حاجي احمد جان وایي
د سرک باندې هو چې د اسمار نه او د اسداباد ته لګېدلې شلتن ولسوالۍ باندې تیر شوی دی، دې باندې څه وخت مخکې کار روان و چې سب ګریډ یې وشو، لیول ارتې برحال شلو، پلچک یې فعال شو چې قیر ته آماده شو، خو معلوم نه شو چې څه وجه نه کارونه وځنډېدل چې دا ډېر آماده و کار ته. اوس ډېر مشکل دی خلکو ته چې دوړ هم ډېره کوي او کاڼې هم بادي او بارانونو سره د سیلابونو سره د خرابېدو په حال کې هم دی. نو د مرکزي حکومت نه غوښتنه ده د طالبانو د ادارې نه چې دې سړک باندې څه وخت چې په کار بند شوی چې د هغې د کار د دېدو لپاره بېرته لارې چارې ولټوي.
په کونړ کې طالب چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې د اسمار او مرورې ولسوالۍ ترمنځ د سړک نیمګړي کارونه بیا پیل شي. د کونړ والی بیان مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د اسمار او د مرورې ترمن چې کوم سړک دی د سیند نه په بله غاړه باندې کوم چې تر اوسه پورې خام دی، دغه سړک چې دی دغه په باره کې موږ له ټولو ارګانونو نه غوښتنه کوو. د ولس واقعي مشکل دی چې د هغې په مشکل کې د هغې سره د کوشش وکړي د هغې دغه مشکل هغې ته حل کړي. نو د ولایت د مقام هم دغه فیصله ده چې څومره امدادي موسسې زموږ سره امداد کوي، نو هغې دې د ټولو نه اول زموږ په سړکونو باندې دغه پیسې صرف کړي.
د اسداباد اسمار ترمن سړک چې شاوخوا څلوېښت کیلومتره اوږدوالی لري، د سیند کیڼ لور ته غځېدلی چې ورسره اسمار شلتن او مرورې ولسوالۍ مرکز اسداباد او همداراز سرکانو ولسوالۍ سره نښلوي. له همدې سړک ډیورند کرخې ته ګڼې نورې لارې او سړکونه هم بیل شوي چې جوړولو سره به یې د خلکو تګ راتګ اسانه شي. په کونړ کې داسې نورې ګڼې زیاتې پروژې هم شته چې کارونه یې په هیواد کې د نوي بدلون راتلو سره پر ټپه ولاړ دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
طالبان په ننګرهار او کابل کې وروستي بریدونه داعش ډلې ته د منصوبو وسلوالو کار بولي. دې بریدونو کې چې تیرو دو ورځو کې شوي لږ تر لږه اته تنه ووژل شول او له شلو ډېر زیات ټپیان شول. دا بریدونه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته او تر یوې میاشتې نسبي آرامۍ وروسته شوي چې په خلکو کې اندېښنې پیدا کړي. تفصیل یې تر لنډې خبرتیا وروسته اورېدلی شئ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ننګرهار چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګ ټاټوبې یادېږي، دو ورځو کې د چارواکو په وینا د همدې وسلوالې ډلې د خونړیو چاودنو شاهد وو. طالبان داعش د دوی پټکو شر اچون کې ډاله بولی او وایي ژر به یې ریښې په افغانستان کې وچې کړي. د طالبانو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د وروستیو بریدونو عاملان هغه افغانان دي چې د داعش تر چتر لاندې فعالیت کوي.
یو فتنګر شریر دلګي کار دسي د داعش ته ځان منسوب بولي. موږ هم کشفیات دغه دي ځینې کسان نیول شوي هم دي، سدي پورې ربط لري او صرف دا غواړي سي او شوب دا ګډوډي یا بې اطمینانی منځته راولي. کوم هدف ته رسېدلی نه سي، موږ هم جدي پسې یو تعقیبوي. ان شاء الله ډېر ژر به ټول بېخندنه وسي او دا شاملو مخه به تل لپاره ونیول شي ان شاء الله.
وروستۍ چاودنه پرون د جلال آباد پنځمه ناحیه کې د کابل اډې ته څیرمه وشو چې د ځای رسنیو د راپور لمخې د یو ماشوم په ګډون 15 تنه یو وژل او ګڼ نورې ټپیان کړل. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه وایي چاودنه د سړک غاړې ماین له کابل هغه مهال وشو چې د طالبانو یو موټر له سیمې تیرېده. د موټر کې سرحدي پولیس چې اوس د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي سپاره وو. د شنبه په ورځ هم جلال آباد کې درې او کابل کې یو چاودنې درې تنه وژل او له شلو زیات نورې ټپیان کړل. داعش له دې وړاندې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د هغې خونړۍ چاودنې مسؤلیت منلی چې له افغانستانه د بهرنیو اتباعو او د هغوی د افغان همکارانو د تخلي عملیاتو پر مهال وشوه. هغه برید کې د 1400 امریکایانو په ګډون د شاوخوا 1500 افغانانو د وژنې راپورونه ورکول شول. د امنیتي چارو پوهان داعش د افغانستان لپاره یو ګواښ او د طالبانو حکومت ته سرخوږی بولي. دوی سپارښتنه کوي چې طالبان باید دغې ډلې ته د پښې ځای پیدا کولو فرصت ورنه کړي او په وړاندې یې جدي عملیات وکړي. داعش له فکري پلوه طالبانو سره جدي مخالفت لري او د تیر حکومت پر مهال هم دغې ډلې او طالبانو په ننګرهار او نورو ولایتونو کې سختې جګړې کړې دي.
ستاسو له پیغامونو
د امارات اسلامي نه مې دا جدي غوښتنه ده چې د معلمینو معاشونه بیا واله کړي. معلمین د سختو ستونزو سره لاس باندې که په دوی الله ګراني په دوی رسول الله ګراني دوی د قرآن یاد کړي د رسول یاد کړي د معلمینو معاش دا واله کړي د خلک دولګې نه نور پوزه راغلي دي. ژوند نشي کولای، د ژوند نه مرګ بهتره ده دې خلکو ته. الله دې په دې خلکو غیبي رحم وکړي. دا خلک مسلمانان دي، انسانان دي، ځان ته انسانان وي، په دې مظلوم ولس کې رحم دي. السلام علیکم و رحمت الله.
مشکل دا افغانستان سے سیولار سو کورن په پاکستان کې دي. نه خو زنانه را سره خپل ماجر کارډونه را سره ماجر کارډ نه مني. یو د پاکستان شخصیت کارډ منل کیږي، یو د کندهار د سکرام منل کیږي. نو زموږ د نور ولایت سی او کورن هم دلی هغه ماجر کارډ سره ماجر کارډ نه مني. ماجر کارډ بیا را کوي څه پاره ده نور ماجر کارډ نه منل کیږي. زنانه را سره یا زنانه وي تقریبا دغه زحمتونه پرځي. نو بیا دا ماجر کارډ موږ ته څه په درد کوي؟ موږ ته منل کیږي نه. نو موږ بیا کوو چې بیا دا ماجر کارډ نه راسره کوي کی دا حکومت. نو بیا موږ ته پیدا نه کوي نو څه کوو؟ کورونا هم دلی موږ دوری یو کورو ته نه راځي کوي.
بله السلام علیکم. یو تن مایب دی مایبینو رئیس په توګه باندې ټول مایبین در بدر دی. دا مایبینو ماش اسلامي امارات موږ ډېر یې لکه امنیت خو راوستای. موږ ولا خځې طلاق راکوي، موږ ته ماشوم نسته، چاندم څوک نه راکوي. اقتصاد ضعیف په دوله کې په کور کې راوړو لرو لا چای لرو لا یو شی لرو کدایین څوک نه راکوي. باید چې دا د اسلامي امارات لاس ته څه پیسې ورغلي دي هغه باید اول مایوینو ته ماش ورکړي په بانک کې او په میوان بانک کې مایوینو کارتونه جوړ کړي دي. ازادۍ راډیو نه ډېره مننه چې موږ غریبانو هغه نشر کوي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوریدونکو په دویمه نیمایي کې درته دوا اونیز خبرونې لرو امنیت او سالم چاپیریال او د غراز ژوند په شیبو کې هله دا چې د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړي او د خبرونې هم را سره واوري اوس په کابل کې د مازدیګر 3:30 بجې دی یو ځل بیا پام وکړي د دې سات لاندو خبرونه